آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خپرونې په همدې ځای پای ته ورسېدې. نن د شنبې ورځ د چنګاښ د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د 2018 عیسوي کال د جون د میاشتې له 24 نیټې سره برابره ده. دا د اوس تاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خپرونه. په دې خپرونه کې به پر خبرونو سربیره رپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خوز پام وکړئ، د دې سات خبرونو ته ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د چین د بارانیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د بارانیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د چین د بارانیو چارو وزیر وانګ یی به د افغانستان د مقاماتو سره خبرې وکړي. د چین او افغانستان د بارانیو چارو د وزیرانو تر کتنې وروسته دواړو غاړو د افغانستان د سولې د بهیر نه کلک ملاتړ اعلان کړی دی. د بارانیو چارو د وزارت نطاق شکیب مستغنی ویلی دی چې د چین د بارانیو چارو وزیر به د افغانستان مشرانو او چارواکو سره د افغانستان د سولې نه د چین د ملاتړ د دهشتګرۍ او همدارنګه د چین او افغانستان ترمنځ په دو اړخیزو مسلو باندې خبرې وکړي. افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د چین په منځګړتوب به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي او د افغانستان د سولې بهیر به سرعت ومومي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي لورن میلر د جمعې په ورځ په داسې حال کې له کاره ګوښه شوه چې دغه مقام ته لا بل څوک نه دی ټاکل شوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې له کاره ګوښه کیږي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حق له خپل ستراتیژۍ په طرح کولو او هغه هیواد ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو په سلا مشورو بوخت دی. د پولیټیکو خبرپاڼې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې رپورټ ورکړی دی چې ډیپلوماتانو فکر کاوه چې د ځانګړي استازي دفتر به ښایي د جمعې په ورځ تړلی وي. داسې هم ویل شوي وو چې د ځانګړي استازي صلاحیتونه د امریکا د بارنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو دفتر ته انتقال شوي دي. خو د جمعې په ورځ ناوخته د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن په اعلامیه کې وویل چې هغه د دې دفتر د راتلونکي په هکله تر اوسه تصمیم نه دی نیولی. ښاغلي ټیلرسن داسې څرګنده کړه چې هغه پلان لري د بارنیو چارو په وزارت کې د ځانګړو استازو شمیر راکم کړي. په پام کې نیول شوی دی چې د امریکا د بارانیو چارو د وزارت بودیجه 10% راکم شي. په کونړ کې د اسلامي حزب یو قومندان د درون بریج شوی دی. د کونړ د امنی قومندان ویلی دی چې د اسلامي حزب په قومندان چې امان الله نومیږي د درون بریج شوی دی. د قومندان امان الله نطاق د امریکا غږ رادیو ته ویلی دی چې په قومندان امان الله باندې تیره شپه د بارانیو قواوو د بی پیلوټه الوتکې بریج شوی دی. هغه ویلی دی چې امان الله سطحي ټپي شوی دی. نطاق مبشر زیاته کړه چې د بی پیلوټه الوتکې په دغه برید کې د قومندان امان الله دوه تنه ملګري وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. د مخه د کونړ د امنیه د قومندانۍ نطاق فرید الله دهقان آشنا رادیو ته وویل چې د حکمتیار په مشۍ د حزب اسلامي یو مخکښ قومندان امان الله د کونړ د شیګل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د اسلامي حزب دی اسلامی حزب په دې حق له تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پوځ نطاق نن د شنبې په ورځ وویل چې د جمعې په ورځ د پاکستان په لویو ښارونو کراچۍ، پاړه چینار او کوټې کې د یاغیانو د حملو نه وروسته د افغانستان سره په پوله امنیتي بندوبست زیات شوی دی. میجر جنرال آصف غفور وویل دغه حملې یاغیانو کړي دي چې پناه ځایونه یې په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځ وایي د دې نه علاوه بیګاش په پېښور کې د تروریزم ضد حملو کې درې تروریستان وژلي او 12 نیولي چې ګمان کیږي تروریستان دي. په پا پاکستان کې مامورینو نن د شنبې په ورځ وویل د پاکستان په پا خارونو کې په حملو کې د مړو شمیر زیات شوی دی. قریب سل تنه په دغو حملو کې زخمي شوي دي. په کوټه کې د مړو شمیر دیارلس څوارلسو ته رسېدلی دی او شل تنه زخمیان شوي دي. داسې ښکاري چې دا حملې د پولیسو د عالي رتبه مامورینو د وژلو دپاره شوي وې چې لږ تر لږه د پولیسو اووه تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ګروپ او جماعت الاحرار ډلې په کوټه کې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي. په کولمبیا کې کړه ارخي یاغیان وایي چې د هالند دوه تنه ژورنالیستان چې د دې هفتې په سر کې تښتولي وو هغه یې خوشې کړي دي. د کولمبیا د شخړو د حل دفتر دغه رپورټ په ټویټر کې لیکلی او ویلي دي چې دغه دوه ژورنالیستان د سانتندر د ایالت په یو کلیوالي برخه کې د کولمبیا د بشري حقوقو هیئت ته سپارلی دي. د کولمبیا د مارکسیس ګروپ یاغیانو په ټویټر کې لیکلی دي چې دغه دوه تنه خوشې شول او روغ رمټ دي. دا دوه ژورنالیستان د دوشنبې په ورځ د کولمبیا په شمال او ختیځه سیمه کې تښتول شوي وو. د کولمبیا د یاغیانو دویم لوی ګروپ د حکومت سره په خبرو لګیا ده چې دغه 50 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي. فارک د یاغیانو د ټولو نه لوی ګروپ تیر کال د حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې دي. دغه کین ارخي یاغي ګروپ په 1930 کې په 1930 کال کې د کولمبیا د حکومت د چپکولو لپاره ګریلایي جګړه پیل کړې ده چې تر اوسه پکې 240,000 کس مړه شوي دي. دوی د مخدره موادو قاچاق او د خلکو د تښتولو له درکه پیسې پیدا کولې او جنگ یې کاوه. د متحده عربي اماراتو یو والي رتبه چارواکي نن وویل چې عربي هیوادونه قطر منځوي کوي مګر په دې کوشش کې نه دي چې د دې ملک واکدار د قدرت پریښودو ته مجبور کړي، مګر کچېرې د دوی غوښتنې ونه مني اړیکې به ورسره قطع کړي. د متحده عربي اماراتو خارجه وزیر په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ملک سعودي عربستان، مصر او برتانیا د قطر د رژیم بدلول نه غواړي، بلکې غواړي چې رویه یې بدله کړي. د چین په جنوب شرقي سیمه کې چارواکي وایي ګمان کیږي چې د ځمکې د خویدو له امله قریب سل تنه د ځمکې لاندې ښخ شوي دي. چارواکي وایي موسمي بارانونو نن سهار کوم څلوېښت کورونه د سچوان د ایالت د شمنو په کلي کې لاندې کړل. د محلي مامورینو د وینا له قراره د غره نه د تیګو او خټو د خویدو له امله 2 کیلومتره لاره بنده شوې ده. د محلي حکومت په بیانیه کې راغلي دي چې عاجل اقدامات شوي دي چې دغه طبیعي تباهۍ غم وخوړل شي. د چین په غرنیو برخو کې تل د ځمکې د خویدو خطر شته. په تیره بیا د سختو بارانونو نه وروسته په لندن کې د سو جګپړو ودانیو نه ځکه اوسیدونکي وایستل شول چې یوه هفته مخکې پکې د اور د لګېدو له امله 90 کسه ووژل شول. د لندن یوې منبع ویلي دي چې د سو پوړیزو ودانیو د اپارتمانونو 800 اوسیدونکو ته په هوټل کې کوټې ورکوي، ځکه چې مقاماتو ویلي دي که بیا اور ولګېده نو کېدای شي چې خلک مسؤول نه وي. د برتانیې د حکومت په تخمین کېدای شي چې په ملک کې تر 600 پورې نورې جګپړې ودانۍ د همدغسې مشکل سره مخ شي. د امریکا په جنوب لویدیځو برخو کې د ګرمۍ د سختې څپې له امله څو تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د حرارت درجه لږه کمه شوه، خو د لاس انجلس اوسیدونکي اوړي ته تیار دي. د دې هفتې په شروع کې په فینکس کې د امریکا په جنوب لویدیځو برخو کې د اریزونا د توسان نه نیولې ان د کالیفورنیا تر پام سپرینګ پورې د حرارت درجه 15 درجو ته ورسېده. د امریکا په غونډه لویدیځه برخه کې په نیوادا، اریزونا او کالیفورنیا کې څو ځایونه د ګرمۍ له امله اور لګېدلی او حیوانات په خطر کې دي. او د کامرون مقاماتو د تیر ماښام د څو ځانمرګو حملو نه وروسته چې لسګونه خلک پکې مړه شول، خپل د دفاع وزیر د ملک شمالي سرحدي سیمې ته لیږلی دی چې د نایجیریا سره ګډه پوله لري. کامرون وایي بمچوونکي مارکیټونو جمعتونو ته په داسې حال کې چې روژه مخ په ختمېدو د ننوتی دي او حملې یې کړي دي. د نایجیریا سره د کامرون په شمالي پولې باندې د مورا د روغتون کارکوونکو ویلي دي چې د مورا او د کولوفتا د خارګوټو لږ تر لږه 50 تنه په سلیری ساتونو کې په شپږو ځانمرګو حملو کې زخمي شوي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راډیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. نن په کابل کې د هلمند ولایت یو شمیر مدني فعالینو په دغه ولایت کې د پنځشنبې ورځې وروستی برید په تړاو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه وڅېړل شي. دغه مدني فعالینو وویل که حکومت یې غوښتنې ونه مني دوی به پراخ مدني حرکتونه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د خبریالې لیمین یازی رپورټ ته.
په هلمند ولایت کې کابل بانک مخې ته د پنځشنبې ورځې خونړی برید وروسته د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالان کابل کې په دې موخه راغونډ شوي وو چې حکومت دې ژر تر ژره دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هلمند ولایت ځوانانو او مدني ټولنې په استازیتوب هغه محمد قریشي وویل چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته چاودنه د ځایي امنیتي چارواکو د ناغېړې له امله ترسره شوه. ښاغلي قریشي وویل
دا خونړۍ پیښه د ځایي چارواکو خصوصا د امنیتي چارواکو د ناغېړۍ یو دلیل او سبب و چې په نظامي شورا کې په ډیر څرګند ټکو سره دا پریکړه شوې و چې نوی کابل بانک چې څنګه به د ښار ترڅنډه د سیند ترڅنډه د ولایت مقام سره په 200 متر کې او د ملي امنیت ریاست سره په 1 کیلومتر کې پروت وي، دلته به یوازې ملکی وګړي ورځي او نظامی وګړي به ټول په خپل اړوند ادارو خصوصا امنیه قمندان یا د ملي اردو په کلی اردو کې ماشه تخلي. لډیره به د مرغ چې د ځایي امنیتي ځواکونو د ناغېړي او د دوی د ملامتۍ په اساس باندې دوی بیا هم اجازه ورکړې و چې نظامی کسان هلته ولاړ سي خپل معاشات واخلي.
ښاغلي قریشي زیاته کړه چې مرکزي حکومت باید د دې پیښې د لاجدي څېړلو په موخه هلمند ولایت ته یو پلاوی ولیږي. د هلمند اوسیدونکو یو مدني فعال حکمت الله حکمت وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه ولایت په امنیت او سوکالۍ کې پاتې راغلي دي.
که چیرې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت غواړي چې د افغانستان ډېری لوی ملي پروژې لکه تاپي لکه د چاربهار د بندر څخه استفاده، که غواړي چې افغانستان د تاریاکو پر ځای باندې د غنمو د وریجو خاوند سي، په هلمند کې باید د هلمند د خلکو په مشوره، د هلمند د خلکو په ګډون، د مدني ټولنو په مشوره باندې خپل ستراتیژیک سیاسي پالیسي د سره څخه بیا غور باندې وکوي، هلمندیانو څخه دې پوښتنه وکوي چې هلمندیان څه غواړي.
بل لور ته د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینه پال امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د هلمند ولایت وروستۍ پیښې په تړاو ولسمشر د دغه ولایت چارواکو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. د هلمند ولایت مدني فعالان په داسې حال کې حکومت څخه دا غوښتنې لري چې هلمند ولایت کې د پنځشنبې ورځې د کابل بانک مخته د موټر بم په چاودنه کې 40 مړه او 50 ټپیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، د افغانستان په مرکز کابل کې د کوچني اختر پر رسیدو پر واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ډیر خلک بازار ته د خوراکي توکو او جامو د اخیستو لپاره راوتلي دي، خو کابل ښاریان شکایت کوي چې د توکیو بیې لوړې شوې دي. په همکړۍ په دې هکله د حکمت سروش رپورټ ده.
په کابل ښار کې د کوچني اختر پر رسیدو سره د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. ان پر واټونو د اختر لپاره د خوراکي توکو نوي پلورنځي جوړ شوي. خلک اختر ته تیاری نیسي، وچې میوې او جامې رانیسي،
کالی دی او همدارنګه خپل بوټونه نور شیان چې موږ خپل دود لرو هغه ټول موږ اخیستي دي. موږ لپاره زموږ خپل ځان لپاره خپل نورو کورنۍ ورونو او نورو عام اتاله دوستانو لپاره موږ ډالۍ اخیستي دي. دې خاطر موږ ډیر خوشحاله یو داسې ښه اختر دی موږ باندې.
موږ خو فعلاً راغلي یو د ځان لپاره هم خریداري کوو، زموږ د ماشومانو لپاره هم دغه کوو او د خپل فامیل لپاره. دلته د زنانه مارکیټ ته راغلي یو چې څه شیان د خپل فامیل لپاره راونیسو.
که څه هم د پلورنځیو مخته زیات شمېر سودا اخیستونکي لیدل کېږي، خو د کابل دوکانداران وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله دا کال د کاروبار مزه نسته.
د نن اختر وضعیت خو ډېر خراب ده. د بل اخترونو کې سودا ډېر ښه و، بازارونه ښه و، خلک ډېر په خوشحالي حالتونو کې راغله سودا واخیسته. د خو نن اختر کې سودا نشته او بازار نشته، ډېر حالت او وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب ده.
بلخوا ډیری سودا اخیستونکي د توکو له ګرانۍ شکایت کوي او وایي چې دولت او سوداګر باید د روژې او اختر په مناسبت د توکو بیې راټیټې کړي.
کله چې روژه شي یا د اختر مخه شي، هر شی دوه چنده خپل نرخونه جګوي. نو په دې کې باید مسؤلین توجه وکړي، ځکه چې هر کس هر توکو کولای شي چې د اختر لپاره میوه واخلي مثال اخترای په خوشحالی تر کې ځکه د اسلام له نظرم مونږ په کال کې دوه د خوشحالی ورځې لرو چې یو کوچنی اختر دی یو بل لوی اختر دی. دې ته باید ملي سوداګران او دولت پوره توجه ولري تر څو چې مثال دغه میوه نرخونه او نور خوراکي توکي په مناسبه بیه خلک وپلوري.
کابل شاریان وایي چې هر کال د اختر پر رسیدو د خوراکي او نورو توکو بیې لوړیږي خو افغان دولت د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدام نه کوي. حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا تلویزیون کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست او پکتیکا والیان وایي چې د اختر لمانځلو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. په همدې حال کې د خلکو غوښتنه هم همداده چې د اختر مراسم د سولې او امن په فضا کې پر ځای کړي. غوګونی سید خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا د خوست ښار مرکزی برخه ده چیرته چې د اختر پر نږدې کېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. د ښار په دې ځای کې د اختر په لومړنۍ خوراکي توکو سربیره د سینګار توکي هم ترلاسه کېدای شي. نورزمین خان د ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکی دی. دای خوست ښار ته د اختر لپاره په سودا اخیستلو پسې راغلی. هغه لګیا و د ځان او خپلې کورنۍ لپاره یې شیان رانیول.
د ځون په باره کې خپله خیاط یم. ځون ته مې خپلې جوړا ګنډلې ده. نورو ته میا ګنډلې ده. ځون ته میا ګنډلې ده. د کور د پوره دا موټی دا سوغات دا وخولم. ځون د پوره کترا شوه. چپل بوټ شولو. بنیل شولو. خپله پکول شولو.
افغانان د اختر لپاره داسې محل تیاری نیسي چې د سږنۍ رژیم مبارکه میاشت د خوست په خونړي برید سره پیل او د یو شمېر نورو خونړۍ بریدونو سره د هلمند د لښکرګاه په خونړي برید سره پای ته ورسېده. په ټولیز ډول د عامو افغانانو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ولري بلکې هیله څرګندوي چې د تل لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي.
زان اک ولی خان اک مل دے تنائی دے گربسر ہو سے دن کا ہے بیخی اندازے نزیوت مرگ زخمیون زان مرگی خلوص شوال افغانیون ندا ہیلا لارم چرو دا شی افغانیون دا ٹول یو لوس شی ورنا دے شی مقصد دا دسول اختر دا ہو کی.
په همدې حال کې د خوست والی حکم خان حبیبي په دغه ولایت کې د ورنکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتي تدابیرو پر سختې دو ټینګار کوي.
د خوست درون ولستا داډ ورکوم چې انشاء الله په دغه برخه کې جدی امنیتی تدابیری پلان جوړ سوی او دغه پلان تر لاس لاندې ده. ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د تیر په شان یو ځل بیا هم اختر د خوښۍ او صمیمیت په فضا کې ولمانځي بدون له هر نوع تشویش نه.
په ورته وخت کې د پکتیکا ولی محمد الیاس وادت هم خلکو ته په خپلو خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د نامنې له کومې اندېښنې پرته په خپلو سیمو کې د اختر مراسم پر ځای کړي.
دی پکتیکا ولایتی درې ستاسو زړورو امنیتی او دی پیز وکونو پر امنیت نیولې ستاسو ساتنه کوي. ستاسو د مقدسو ځایونو ساتنه کوي. ستاسو د تفریحي ځایونو ساتنه کوي. ستاسو لارې کنټرولوي. نو ټول پکتیکوالو ته ډاډ ورکو په ډاډمنه فضا کې خپل عبادت تر سره کی خپل لوبي تر سره کی په ډاډمنه فضا کې دوی تفریح وکي.
اختر دی وحدت او ورورولۍ ورځ ده. هغه ورځ چې ټوله اسلامي نړۍ پکې د یووالي احساس کوي. د افغانانو هیله دا ده چې دا ورځ په هیواد کې د سولې او ثبات پیلامه واوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
سکال دروژې له پایتر رسیدو وروسته د کندوز خلک په داس حال کې د اختر انتظار کوي چې په دغه ولایت کې جګړو خلک ځپلی دي. ګل رحیم یازمن له کندوز څخه په دې هکله ریپورت راکوي.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې دوی سکال د اختر لپاره هغه څه تیاری نه دی کړی چې نور کله به یې کاوه. دوی وایي چې د کال په اوږدو کې جګړو ځپلی دي او په هر دویم دریم کور کې په جګړه کې یو تن خامخا وژل شوی دی. کندوز د جوړېدو له وخته هماغه څه پاتې دي. بیا پکې تغیرات نه دي راغلي. لارې کوڅې هماغه څه تنګې او خټینه درې منزله ودانۍ لا هم د ښار مشهور هوټل دی. په تیرو کلونو کې به اختر ته په پاتې دوه درې ورځو کې د ښار په سړکونو د موټرو او پیاده خلکو د تګ راتګ لار نه کېده، خو اوس هغه څه ګڼه ګوڼه نشته. د کندوز کاروباري خلک وایي چې جګړو له خلکو د اختر لمانځلو حواس اخیستی دی او پیسې هم نه لري چې د اختر لمانځلو حواس پر ځای کړي. د قندوز یو تن خیاط ګلالم وای چې په تیرو اخترونو کې به له خلکو جامې نه اخیستي، خو اوس ورته څوک جامې نه راوړي.
تیر دوه کلونو جګړو کاروبار باندې ډېر اثر غورځولا ده، ځکه چې مثال دوه کاله مخکې خیاطي کول نو ډېره ګڼه ګوڼه به وه، کار به زیات و، مثال خر به ډېر کالي جوړول، خلک به ډېر اسېدل دې ته چې اختر راغی. نو اوس هرې خوا ته مثال جنگ ده، غربت ده، خلکو په کور راکټې لګېږي، خلک آواره شوي دي، نو کندوز وضعیت خراب ده. نو ځکه ډېر خلک اوس رنخه کوي، دومره ځان مثال اختر ته کالي وکړي، نور ډېر بغیر د خیاطۍ نور کاروبارونه هم داسې افغاني خوندونه نشته نه کاروبار.
دوی د اختر کمرنګ لمنځل او علت په سیمه کې جګړه او نام نیګڼي، وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په منځ کې هم وجنې شروع شوې دي، نو ځکه خلک روحن مات دي او زړونه یې د خوښۍ لمنځل ته نه کیږي. د قندوز یو عام اوسیدونکی عبدالرحیم داسې وایي:
خلک ډېر کمرنګ دي په بازار کې، خلکو اقتصاد هم ډېر خراب ده، جنګو ډېر زیات تاثیر کړی ده په خلکو، په اقتصاد باندې، خلکو په ژوند باندې. نو داسې فکر نه کوي اختر ده لکه پخوا به ډېر خلکو خوشحالیانې کولې اختر ده، چې اختر ده واختر ده، خو اوس داسې خلکو ته چې ګوره چې فکر نه کوي چې سبا بل سبا اختر ده. دې وروستیو جنګو کې په اطرافو کې ډېر خلک بیچاره شول، آواره شول، نو خلک شهیدان شول. سکل اختر ښه نه ده جګړو له امله، څنګه چې د سکل هم نیم کلا سقوط غوندې او قندوز کنه اطرافو کې خلک ډېر آواره شول، نو بازار باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده.
عید مسلمان ها به یک شکل درست تجلیل کنند، میبینیم روحیه مردم آنچنانی نیست.
پا قندوز که در نور اخترونو پا نسبت سکل در خلق و اندیخنی زیادی دید، وای چه که جگره هم دست دوام کردی نو تر بل اختر پوری با دغه ولایت نیمو خلکو نور ولایتونو تا کردی کردی وی.
بسته کلی شرایط هم دیر خراب ده، خلک هم بیپایسو دی دونه کاروبار مزه نشته ده، در دو رزپاتی دونه سودام نشته و خلک رو رو برادر دیر اقتصادی ضعیفه شوه. تا این جنگونو تاثیر ده، خلک کاروبار نه، فابریکی نشته، تور دوانان بیکار دی، چو پیسا نه اینو غریبی با خلک سر رقم توتی نشته، دکاندار سودا چی دی دبل می ور سره کیا دی دی قنکار کارو شی ز او دی دنور مر سره کیگی.
د قندوز خلکو به په خوا اخترونه او د کال د جشنونو زینی ورځی په جوش سره منځلی، د خار په منځ کې وجن او د خار شاو خوا جګړو د قندوز له خلکو څخه د میلو او جشنونو حواس لوټلې دي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
محترمو اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا په رسمي سفر امریکا ته راشي. هغه به د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د امریکا غاک د انګلیسي څانګې خبریال پیټر هانلین په خپل رپورټ کې وایي چې دواړه مشران به کوښښ وکړي چې د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو مفصلې خبرې وکړي. د هند او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو په اړه پام وکړئ. د رپورټ ته
ظاهری نخې نښانې هیلې بخونکې دي. د هند صدر اعظم مودی له سفر نه یو څو ورځې مخکې د هند یوې سیمې اوسیدونکو خپل کلی د ټرمپ په نوم ونوماوه. د هندي ملتپالو یوې ډلې د جون په 14مه د ښاغلي ټرمپ د زیږیدنې ورځ ولمانځله. په تاریخي لحاظ د هند او امریکا روابط د دواړو هیوادونو د مشرانو پر شخصي روابطو څرخېدلي دي، او باور کېږي چې ښاغلی مودی او ښاغلی ټرمپ ښه شخصي روابط ټینګ کړي، ځکه چې دواړه له ټولنیزو رسنیو سره علاقه لري او د کارونو پر رامنځته کولو تمرکز کوي.
They are professional deal makers.
دوی دواړه مسلکی معاملات کوونکي دي. یو یې د خصوصي سکتور سابقه لري او بل یې د ګوند او د هند حکومت د بیلابیلو مقامونو استازیتوب کوي. خو دوی پوهیږي چې څرنګه خپل کار وکړي او څرنګه یو معامله وکړي. هغوی پوهیږي چې څرنګه یو خبره وکړي.
د سوداګرۍ موضوعات کولی شي په خبرو کې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی ټرمپ هند د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې پالیسیو ته باید له سره کتنه وشي، ځکه چې امریکا ته اضافي محصولات صادروي. ښاغلی ټرمپ همداراز امر کړی دی چې د 1B د ویزو قوانین له سره وکتل شي. دا کولی شي د هند معلوماتي ټکنالوژۍ پر صنعت اغیزه وکړي. د امریکا شرکتونه له ښاغلي ټرمپ نه غواړي چې پر هند د فشار لپاره لا سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې د هند پخوانیو مشرانو لتم سره سم کار نه دی کړی. د تولیدونکو د ملي ټولنې لینډا ډیمسي دا موضوع د سکایپ له لارې داسې تشریح کوي:
موږ د تولیدونکو په توګه له اوږدې مودې راهیسې له هند سره د لا ښو روابطو په لټه کې یو، خو له بده مرغه یو شمېر خنډونه موجود دي او یو شمېر نورې د رامنځته کېدلو په حال کې دي.
د امریکا او هند د تیرو سرمشریزو برعکس په دغه غونډه کې د سترو معاملو تمه نه کیږي. که څه هم هند د څو میلیونو ډالرو په ارزښت د امریکا د ډرونونو د پیرلو هڅه کوي. کارپوهان وایي چې د ښاغلو ټرمپ او مودی لومړی لیدنه به په راتلونکو کلونو کې د واشنگټن او نوی ډیلی د روابطو د یو سم مسیر د ټاکلو لپاره زمینه برابره کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت سو خبرونه لرو. د چین د بارنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات لپاره کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی به د افغانستان د مقاماتو سره وغږیږي. د چین او افغانستان د بارنیو چارو د وزیرانو تر کتنې وروسته دواړو غاړو د افغانستان د سولې د بهیر سره کلک ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي لورن میلر د جمعې پر ورځ په داسې حال کې له کاره ګوښه شو چې دغه مقام ته لا بل څوک نه دی ټاکل شوی. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې له کاره ګوښه شو چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حق د خپل ستراتیژۍ په طرحه کولو او هغه هیواد ته د زرګونو نور عسکرو د استولو په سلام مشورو بوخت دی. د پولیټیکو خبري پاڼې د جمعې پر ورځ په خپله ویبپاڼه کې رپورټ ورکړی دی چې ډیپلوماټانو فکر کاوه چې د ځانګړي استازي دفتر به خایي د جمعې پر ورځ تړلې وي. داسې هم ویل شوی چې د ځانګړي استازي صلاحیتونه د امریکا د بارنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو دفتر ته انتقال شوی دی. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویلي دي چې د اسلامي حزب په یو قمندان چې امان الله نومیږي د ډرون برید شوی دی. د قمندان امان الله ویان د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په قمندان امان الله باندې تیر شپه د بارنیو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې برید شوی دی. هغه وویل چې امان الله سطحي ټپي شوی دی. د پاکستان د پوځ نطاق نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې د جمعې په ورځ د پاکستان په لویو ښارونو کراچۍ، پاړه چنار او کوټې کې د یاغیانو د حملو نه وروسته د افغانستان سره په پوله امنیتي بندوبست زیات شوی دی. میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې دغه حملې یاغیانو کړې دي چې پناه ځایونه یې په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځ ویلي دي د دې نه علاوه بې ګاش په پېښور کې د تروریزم ضد حملو کې درې تروریستان وژلي او دولس یې نیولې دي. په پا پاکستان کې مامورینو نن د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په ښارونو کې په حملو کې د مړو شمېر زیات شوی دی. قریب سل تنه په دغو حملو کې زخمي شوي دي. په کوټه کې د مړو شمېر دیارلس څوارلسو ته رسېدلی دی او شل تنه پکې زخمیان دي. داسې ښکاري چې د حملې د پولیسو د عالي رتبه مامورینو د وژلو دپاره شوې وي چې اووه تنه پولیسان هم په دې حملو کې وژل شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو والي رتبه چارواکي نن وویل چې عربي هیوادونه قطر منځوي کوي، مګر په دې کوشش کې نه دي چې د دې ملک واکدار د قدرت پرېښودلو ته مجبور کړي، مګر که چیرې دوی وایي د دوی غوښتنې ونه منل شي اړیکې به ورسره قطع کړي. د متحده عربي اماراتو خارجه وزیر په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې ملک سعودي عربستان، مصر او برتانیا د قطر د رژیم بدلول نه غواړي، بلکې غواړي چې رویه یې بدله شي. په کولمبیا کې کین ارخی یاغیان وایي چې د هالند دوه تنه ژورنالیستان چې د دې هفتې په سر کې تښتولي وو خوشي کړي دي. د کولمبیا د شخړو د حل دفتر په ټویټر کې لیکلي دي چې دغه ژورنالیستان د سانتندر د ایالت په یو کلیوالي برخه کې د کولمبیا د بشري حقوقو هیئت ته سپارلي دي. د کولمبیا د مارکسیس ګروپ یاغیانو په ټویټر کې لیکلي دي چې دغه دوه تنه خوشي شوي دي او روغ رمټ دي. د چین په جنوبی شرقي سیمه کې چارواکي وایي ګمان کوي چې د ځمکې د خویدو لامل قریب سل تنه د ځمکې لاندې ښخ شوي دي. چارواکو ویلي دي چې موسمي بارانونو نن سهار کوم سلویخ کورونه د سچوان د ایالت د شمنو په کلي کې لاندې کړي دي. د محلي مامورینو د وینا له قراره د غرنه د تیګو او خټو د خویدلو له امله دوه کیلومتر لاره بنده ده. د چین په غرنیو برخو کې تل د ځمکې د خویدو خطر شته په تیره بیا د سختو بارانونو نه وروسته. او په لندن کې د سو جک پوریزو ودانیو نه ځکه اوسیدونکو وېستل شول چې یوه هفته مخکې پکې د اور د لګیدو له امله نه هویا تنه وژل شول. د لندن یوې منبع ویلي دي چې د سو پوریزو ودانیو د اپارټمنونو 800 اوسیدونکو ته په هوټل کې کوټې ورکړي، ځکه چې مقامات وایي که بیا ور ولګېده نو کېدای شي چې دغه خلک به مسؤل نه وي.
درنوردن کو ستاسی دروختیا او سوکالی پهیل زمونگو سنهی پختون این ساعت خبرونه په همدیزایی پای تور رسیدله. تر بلی خبرونه پوری چی بیا ستاسو خدمت حاضری و اجازه غالو. ده خدای امان.